اساس څلورو تنو فقیر محمد، رحماني، علمګل او صاحب ګل ته د موسیقي په برخه کې د استادی لقبونه ورکړل شول. اطلاعات و کلتور وزیر عبدالباری جهانی تیرونه اما کتابتون و کود او دغه بنسټ د مسئولینو او کارکوونکو ستونزې واوریده. د باختر آژانس د خبر لمخې د اما کتابتونونو د ریاست سرپرست دواخان مینپال په خپلو خبرو کې یو شمیر ستونزې چې جدي پاملرنه غواړي یادې کړې. مینپال وویل چې د کتابونو د ښې ساتنې او د مطالعې مینوالو ته د اسانتیاو د برابرولو په خاطر د اما کتابتون ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري، او دغه راز د اما کتابتون کتابونو، کمپیوټرونو او د کتابونو د ساتنې په خاطر الماریو ته ضرورت لري. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې د دغه ستونزو د لرې کولو په خاطر به لازمه پاملرنه وشي. په اما کتابتون کې شاوخوا 6000 عنوانه کتابونه په دری، پښتو او یو شمیر بهرنیو ژبو موجود دي. د اما کتابتونونو ریاست په ټول هیواد کې 2 فعال نمائندګۍ لري چې له هغو څخه 12 په کابل کې فعالیت کوي.
شیخ القرآ استاد قاری برکت الله سلیم چې د قرات او تجوید په برخه کې نړیوال شهرت لري، له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په پښتو او دری ژبو شاعري کوي. تر اوسه یې 4 شعري ټولګې چاپ شوي دي. نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د استاد د شاعرۍ په باره کې لیکي. د قاری صاحب شاعري هم په روایتي قول د مجاز پر معشوق ډېره راڅرخېدلې. قاری صاحب د مجاز په لاره دا حقیقت درشل ته ور روان دی. له استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاده، شروع خو به په شعر و شاعري کوو، بیا به ستاسو د نورو تالیفاتو په باره کې هم خبرې کوو. شعر مو زه ووایم که تاسو کوم هم درته وایستئ.
نو هم به زه درته ووایم.
مهرباني.
بیا به نو تاسو پوه شئ شیرون هم بخیر سره.
او نه نه، خو نور شیرون هم راته وای استید، ځکه ستاسو ډیر عالی شاعری ده او زما خپل ډیر خوښه ده. مهرباني.
رب زما څومره بهتر او عالی شان ده چې په لاس کې قدرت د ټول جهان ده. ټول سنا او صفت خاص ورلره خایي، هم قادر ده هم رحیم او هم رحمان دے، هم پالون کے دے دوار و عالمیانو، هیچ خطا او صح و نلری سبحان دے. پادشاہان دے دنیا نور و تا محتاج وی، دے دوار و کائناتو نگہبان دے. سوک بچا تر رزق ورکڑی تر ابدا، څوک بچا ته رزق ورکړي تر ابده، دی په هر ځای د هر چا روزی رسان دی. بې له شکه چې یکه او یګانه دی، د هر کار په اراده کې پرتوان دی. مخ په یو نقشه کې جوړ، رنگ جدا کا، مختلف پیدا کړی هر انسان دی. د زری عمر احتیاج چاته نشته، د زری عمر احتیاج چاته نشته. دل هر چا سره کړي ډیر احسان دی. هر څه کړی شي، هر څه اوري، هر څه ګوري، هیڅ شی نشته چې له دزنه پنهان دی. برکت سلیم عاصی رب کریم دی، برکت سلیم عاصی رب کریم دے. خوخ پدایم چې رحمت یې بے پایان دے.
ډیره مننه استاده، ډیر عالم ول وست. استاده، په دې ورستو کې مو خپل ټوله شاعری راټوله کړې ده او په یو کتاب کې مو چاپ کړې ده. نوم یې دی د مینې دردونه. مبارکی در ته وایم. یو څه مو د دې شعرونو په حصه کې راته ووایستئ. په مجموع کې دا څو کتابه دي، همدغه ټولګه څه ده؟ اوله دینه مو نور تالیفات څه دي؟
زه به عرض درته وکړم چې زما مسلک او کار خو تماما هغه څه دی چې د قرآن پورې اړه لري. و هغه مثلا مثال د تجوید نه چې ما د تجوید شپک کتابونه تالیف کړی دي، برکت و تجوید فارسی او پښتو، زیور و تلاوت فارسی او پښتو، مقدمه الجزری یعنی برکت الباری فی شرح مقدمه الجزری چې په جزری باندې می چې د مولا علی قاری یعنی ابن جزری کتاب دی او دا ما شرحه کړی دی، پښتو فارسی. نور نو د اشعارو په لړۍ کې هم درې کتابونه لرم چې اوس څلورم ما دا ټول اشعار چې درې سوه څو غزل کېږي په دې کې را جمع کړي دي چې د مینې دردونه تاسې مخکې وفرمایل. نو د هغې کتابونو د یو ناکامه مینه وه، د بل نیمګړې مینه وه، او د بل دردونه او فریادونه وو. د دې په عنوانونو باندې البته زموږ بعضې دوستان کیدای شي چې داسې واجبه ووایي چې دا ناکامه مینه څنګه وه،
وو چې استاد څنګه ناکامه مینه کړې ده. پوښتنې راته پیدا کېږي، نه پوهېږم ټول دي د مینې، او ما بیا دا تمه وه چې دا وروستی کتاب به داسې چې دردونه به هم پکې ختم شوي، ناکامي به هم پکې رفع شوي وي، او دا به داسې یوه ټولګه وي چې بشپړه مینه به وي. او مهرباني استاده،
ما چې کله په لومړني کتاب باندې ناکامه مینه عنوان مې ورک، مینه خو هغه شی دی چې هر څه چې پیدا کېږي د مینې څخه پیدا کېږي،
بې شک
په دې کې شک نشته. شاګرد هم چې د کوم مضمون سره علاقه ونه لري، مینه ونه لري، نو هغه شاګرد په هغې مضمون کې ناکام وي. او دلته په دې ناکامه مینه باندې لږ بخښنه غواړم، رڼا اچوم.
مهرباني.
مینه د هر چا سره وي، چا سره د یو شي، چا سره د بل څه، خو بیا هغه هر څومره چې ووهي ووهي او مخکې ځي، بیا هم هغه مینه چې د هغه څه سره لري سر ته نه رسیږي، او بیا په خپله مینه کې ناکام دی. مثلا که یو انځورګر هغه که داسې یو شی انځورکۍ جوړوي، یا همدغه رنګ شاعر لکه ما چې ویلي چې ناکامه مینه، که دغه مینه کې سړی کامیاب وي او یو قوي شعر جوړ کړي او هغه هدف ته ورسیږي، نو ضرورت د بل شعر به څه وي؟ همدې نه معلومیږي چې هر څومره اشعار ووایو ووایو، خو دا ناکامه مینه ده، ځکه یو د بل پسې په رنګارنګ حالاتو کې راځي او په رنګارنګ شکلونو کې راځي. نو چې هر شعر ما وویله، آخري عنوان ما ورکه چې دغه مینه چې ما وکړه د دغه اشعارو د ویلو سره، یعنی دا ناکامه مینه وه،
یعنی بشپړه لانه ده. او
یعنی منظور مو دا دی صاحب چې هیڅوک په خپل کار کې موافق نه دی. په خپله هر سړی خلکو ته موافق ښکاري، اما هغه موافق نه وي، هغه په هغه خپل کار کې ناکام وي، او په خپله د خپل ځان سره پوهیږي چې زه په دې کار کې موافق نه یم، ځکه نور کوشش کوي. که چرته موافق شي، بیا هغه کار نه کوي، د یو بل کار مخه نیسي. نو د دې په وجه باندې دا شعرونه چې موږ وایو، د لومړني کتاب عنوان زموږ ناکامه مینه وه، او نیمګړې مینه بیا په معنا د دې ده که زه هر څومره شعرونه ووایم، بیا هم دا دنیا ده او د هر چا نه په نیمه پاتې ده. تاسو به ډیر کسان وګورئ چې ډیرې لیکنې کړي، ډیر تالیفونه یې کړي، لیکن کله کله په مابین کې تنه پاتې شوی، وفات شوی دی، او هغه لیکنې بیا بل چا کړي، لیکن هغه سې کله کېدای شي لکه د هغې سړي هغه کار چې وو. مثلا دغه نیمګړې مینې ته لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي، لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي، نیمګړې مینه تر مراده سر ته نه رسیږي.
ډېر عالی.
او آخري قصر دی نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړی کړمه، نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړی کړمه، څومره نیمګړې دا دنیا ده سر ته نه رسیږي.
استاده عشقي شعرونه به هم درنه واورو. یو شعر مو دی په دې کتاب کې زما خپل هم ډېر خوښ سو، نه پوهېږم تاسو یې راته وایاست که زه ووایم.
کوم شعر دی صاحب؟
وایي زه چې هر څه قبلوم.
دا تاسو ووایه صاحب چې ستاسو خوښ شوی.
زه چې هر څه قبلوم، خاطر د چا دی؟ چې هر څه په ځان منم، خاطر د چا دی؟ ستوغې سپورې همیشه په غوږو اورم، ستوغې سپورې همیشه په غوږو اورم، چې غوږونه کڼوم، خاطر د چا دی؟ رقیبان دې پیغورونه راته کاندي، چې دا هر پیغور منم، خاطر د چا دی؟ هر ساعت هر شیبه ستا له فراقه، چې وړې سلګۍ وهم، خاطر د چا دی؟ ستا په حق کې چې څوک هر څه راته وایي، بس په زړه یې تېروم، خاطر د چا دی؟ زړه مې ډک شي، په خوله هیڅ ویلی نشم، پټي وخ کې تو یوم خاطر د چا دی پټ پسرو لمبو ستیشم خکاره هسی خوله خندا ته جوړوم خاطر د چا دی برکت سلیم ستا مینې بیچاره کړم چې زاره وزر کوم خاطر د چا دی. استاد
تاسو ډیر خو ویل شعر خو دومره نو تاسو ډیر کوله
ډیر عالی مولې کله استاد از ما په دکلمه کې مزه نه ستاده استاد په څو شعرونه مې تاسو وکتل چې د مخ په باره کې مو ویلی دي یو څه خو به په دې سکه راته وایسته چې څنګه مو ډیره دلچسپي ده د مخ له توضیح او تشریح او له بیان سره او بل نورم او څه دلچسپي په خپلو شعرونو کې یعنی کوم موضوعاتو ته ډیره توجه کوي چې هغه وځلوي په خپل شعر کې.
تشکر. الله متعال د انسان ټول جسم جوړ کړ ولی وګوره چې ټوله پیژندله په مخ کې وګوره بیا چې دغه نعمات هم هر چاته او هر څه ته الله جل جلاله ورکړي هغه د مخ څخه دي لکه خوله په هغه کې غاښونه دي د خدای خپل نعمات په خوري او په هغه کې ژبه ده چې ذائقه د هر څه معلومه وي او په هغه کې ژبه ده چې خبرې پرې کوي نطق پرې کوي او په هغه کې شونډې دي چې هم ډېرې خیخ کاری او هم د زبې سره شریک ور باندې تکلم کوي. بیا پسې دي وګورئ چې په دې باندې د هر بوی حس کوي بیا په ځای منځ کې او یو سترګه او بله سترګه چې په دې الله د دید قوت ورکړی دی او ډېر لرې لرې څه په ویني او بیا غوږونه دي چې په هغې اورېدل کوي. نو الله جل جلاله دا مخ په خپل قدرت جوړ کړی دی او دا نور اندامونه صحیح ده چې هر اندام د خدای لوی نعمت دی. اما کله چې دا نور جسم و کالبوت جوړ شو نو الله ورته وویل مخ زما کار دی او خدای جل جلاله بیا مخ هغه نعمت دی چې الله جوړ کړ پیژندل په مخ سره کیږي. که دا مخ نه وای څوک به جسد وپیژني. نو دا مخ دی او سر دی چې دا ډیر وګوره چې مغز په سر کې دی دا هم د مخ څخه دی همدغه رنګ چې په هر آیات کې راشو د قرآني نو مخ یې لکه وجهتو وجهیه وجوه وجهاکه یعنی دا به وي همداسې ولې مخ چې دی د انسان ټوله غریزه پیژندنه نعمات ښکلا بدرنګي دا ټوله په مخ کې ده. نو همدا چې دی احساس ټول د مخ نه کیږي چې ما یو مخ انځور کړی دی او هغه که تاسو وایه تاسو ووایه
مهرباني استاد دا شعر به تاسو راته ولولې تاسو ډیر ښه دکلمه کوئ
وګوره دا مخ دی ستا خوږی خوږی خبرې ستا خوږی خوږی خبرې دی خوږی لکه شکرې دواړه شونډې شکر لبې په زړه لګي زورورې ټنډه سپینه ګلورینه کګی وروز جادوګرې دا په مخ پراته ماران دي کدی زولف سحرګرې دوار سترګې دی ګولې دي عاشقان ولی د لره غونډه زنه دی مانه ده سپین غاخونه ملغلره قدر ساله که ده سروی پا قامت کی نام آوری اداگانی دی خوگی دی کرشمی دی جلوگری پا همزولو که بنوی ستا پشان تا بختوری برکت سلیم دی خکار کر آفرین شپتا نره.
اکثران د علماو د دغه شعرونو په ارتباط باندې کوم تعبیر او تفسیر کیږي بیا دوی وایي دا تصوفي رنگ لري. خصوصا شعر چې ما واورید نه پیغام البته زما برداشت په همداسي تصوفي رنگ هم وو او غیر تصوفي مینام وو پکې ستاسو خپل نظر څه دی د شعرونو خپل د شعرونو په ایسه کې
داسې دی چې وایي چې وإن من الشعر لحکمة شعر چې دی یو حکمت دی.